دا 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په برازیل کې چې په برازیل کې کی خپل چمتووالی پیل کړی. په دې موضوع به رپورټ واوري. له دې به هم خبر کو چې د نوي کرخې په نوم مدني بنسټ وایي د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د ارمنستان په پایتخت کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ شخړې دوام لري. د خبرونې په دوهم نمایي کې مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې پکې به له تاسو څخه واورو چې په افغانستان کې ولې یو شمېر خلک په خطرناکو لارو له دې هېواد نه وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دې هېواد کې انساني قاچاق له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دا هلمند ولی حیات الله حیات وای افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولې او د محل د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیهوي عملیات دوام لري. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړو ځواکونو خانشین کې عملیات پیل کړي. طالبانو د شنبې په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ چې د پاکستان پولې ته نږدې پراته ده برید وکړ. طالبان ادعا کوي چې دا ولسوالۍ چې د دې ولسوالۍ په جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. په دې اړه به نور جزئیات د رضوان مراد په رپورټ کې واورو.
د هلمند والی وای د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلې دي. د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پر خانشین د طالبانو لوی حمله پر شا تمبول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې وسلوالو لاندې کړې وې.
دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې وه. پرې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوښتي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د شلو نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي. فعلا د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لرې سیمو کې تصفیهي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تېرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتېري ژوبل شوي دي. د طالبانو وین قاری یوسف احمدی تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمیر پولیس وژلي او یو اندازه مهمات هم نیولې دي. وسلوالو د شنبې په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وای د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیسو کې بهرنیان وجود لري. چې دا بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایه نه چې همېش د افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې دو مداخله کوي د هغې هیواد دي.
د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرمفتش یاسیګار په وروستي رپورټ کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مئی میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 15% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري به د روان 2014 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
ومردل چې د افغانستان د دفاع او بخښوا مردل چې د هلمند چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده او د محل د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیهوي عملیات دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورټ نه مني چې وایي افغان دولت د 15% خاورې حاکمیت له لاسه ورکړې. د دې وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برعکس افغان ځواکونو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د سیګار د وروستي راپور په خبرګون د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په 2014 کال کې افغان دولت کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د محل تهاجمي حالت لري او مخالفین یې ځپلي دي.
ما تحرکات دشمن دیوی موږ د دښمن تحرکات او حمله تاییدو، خدا نه منو چې دښمن دې زموږ نه کوم سیمه نیولې وي. برعکس موږ له دښمن څخه اراضي نیولې او په تهاجمي حالت کې یو. دښمن چې هر ځای سر پورته کړي موږ یې ځپو. د دفاع وزارت مسؤلین د خبره داسې مهال کوي چې د هلمند ځینو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته د شنبې په شپه د خانشین ولسوالۍ د سقوط راپورونه تایید کړل. د هلمند یو شمېر نور چارواکي بیا په دغه ولسوالۍ کې نشته تاییدوي، خو د ولسوالۍ سقوط نه مني. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د څار ځانګړې امریکایي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي چې افغان دولت د 2018 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. راپور کې راغلی چې افغان دولت اوس پر 15.6% خاورې حاکمیت لري، چې دا اندازه د روان میلادي کال په جنوري کې 10.5% وه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د 3 تر 9 ولسوالۍ پورې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا 2 ولسوالۍ په هلمند، 2 په بدخشان، کوهستانات په سرپل، 9 په غزنی، خاک افغان د زابل او یوه ولسوالۍ هم په فراه کې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې 50 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. اخوا د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي بهرنیان باید دا ډول راپورونو د خبرولو ډډه وکړي چې د مخالفینو روحیه پیاوړې کوي.
یو شی چې درست نه ده هغه د استیګار دغه تبلیغات صحیح نه دي، ځکه سبب هم د منګه د داخل په داخل روحیه تاثیر کوي، هم په قوای امنیتي باندې تاثیر کوي، هم طالبانو دې نه کټه پورته کوي.
ښاغلی مرخیل د افغان ځواکونو د وړتیاو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دغه ځواکونه د وسلوالو د ځپلو لپاره د نړیوالو په خاصه توګه ناټو او امریکا ملاتړ ته ضرورت لري، نه دا ډول منفي تبلیغاتو ته.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د بیلنې مرستو پراختیا موسسې چارواکي په دې هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. د موسسې وایي چې افغانستان په روان میلادي کال کې تر ټولو ډیر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی، چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې افغان حکومت ځینې ادارې وایي چې د انساني قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او په دې لړ کې یو شمېر کسان نیولي هم دي. په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر له مشر شمس الله احمدزی څخه زموږ همکار پوښتلی چې په افغانستان کې د انساني قاچاق مسله څومره جدي ده. رحمت الله افغان دا مرکه ورو.
انسان د قاچاق د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لاخه د اندېښنې وړ ده. انسان د قاچاق د جرم زیاتوالی مستقیما منفي اغیز په ټولنه کې د بشري حقوقو په وجه باندې لري. یا هغه کس چې قرباني د دغه جنایت کیږي هغه د خپل هغه بشري اساسي حقوقو نه بې برخې کیږي. کنی او بشري حقوقو نه بې برخې کیږي بینان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه الوان ډېر اندېښمن دی، زر تر زره د دغه منفور عمل مخنیوي وشي تر څو هغه مظلومه ماشومان چې د افغانستان د مشخص عواملو په بنا باندې د قاچاقبرانو په دغه قرباني کیږي دا غو او ان اوی مسؤلیت پیدا کی او دا غو شخصیت او دا غو ژوند ته مسؤلیت پیدا شي.
په تیر کې هم د انساني قاچاق په اړه راپور نه خبره سوي دي. کمیسیون په دې اړه مند کوم کارونه کړی تر اوسه؟
د قاچاق د انسان د مخنیوي لپاره یو عالی کمیسیون جوړ ده چې په هغه کې مختلف ادارات لکه د کورنوي چارو وزارت، استاد د عدلي وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د امنیت افساد، د لوی سنوالی افساد، د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون افساد او د وکالای مدافع د انجمن افساد پکې ګډون لري، البته د وزارت د دې تر ریاست لاندې.
دا سم وارد شته چې د انساني قاچاق قرباني کومه قضیه د عدلي تعقیب شوي وي؟
چې بیا و په مثلا موږ تیر کال ته سره په کې دلو ده چې یو ایرانی ماشوم د غیظ نه اختفا شوی دی که بل اخره کله چې دا یعنی پولیس په دې باندې اتلاس تراسه کې عامل د قاچاق او فایل یعنی قاچاقبر او قرباني دوه باندې نيږي خود بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کله چې په دغه اړوند معلومات ریاسته کې د موږ دغه موضوع لوی سنوالي سره شریک کړو، نو کوم هغه مقام د لوی سنوالي موږ سره مسو کا دغه ماشوم اخلاص او د ایران د ډیپلوماټیکو مراجعو له طریقه زمينه د یو ځکه چې په مسایده شو چې دغه ایرانی ماشوم د ایران د سفارت له طریقې بیت کورنۍ ته ورسپارل شو.
د ورستی پښتنې په توګه تاسو خبره ته په کتو داسې ښکاري چې بېوزلي، جنگ، جګړې په افغانستان کې د انساني قاچاق عوامل دي. څه باید وشي چې د دې ناوړه پدیدې مخنیوی وسي؟
د ټولنې د پوهې د سطحې ټیټوالی، د فقر شتون، د جګړو شتون، په ډېرو مواردو کې یعنې هغه چلند چې باید د جرایمو کوونکو سره وشي متاسفانه نه کېږي. دغه عوامل په پام کې سره نیولو سره دولت دې توانېږي چې نور هم د خپل هغه تدابیر چې اوس په سرحدي سیمو کې لري، یعنی پولیسو کې، دغه خپل تدابیر کوي چې تر څو قاچاقبرو ته دغه زمینه مساعده نه شي چې د افغانستان د سرحدونو ماشومان په غیر قانوني توګه وباسي. په دې حالت کې کولی شو چې دولت یعنی موجودیت وځي کې او په دې وتوانېږي چې د دغه جرم د زیاتوالي نه مخنیوی وشي او د جرمو سطح ټیټه شي.
د انساني قاچاق په ستونزه مو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر له مشر شمس الله احمدزي سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې ډېرې شوې او په دې خیمو کې اعتراض کوونکي وایي چې حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. دغه خیمې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دغو پیښو د عاملینو د جزا نه ورکولو په هدف وهل شوي دي. په دې اړه به نور حال له کابله د ابراهیم صافي په رپورټ کې واورو.
د کابل د دارالامان سړک چې ملي شورا ته تر ډېره د تګ راتګ لاره ده، پر سوندوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځتللو په هدف پکې د تحسن خیمه ولاړې دي. خان ولی عادل د زهرا مور او پلار زولفیا والی رضا شهرستانی هغه اعتراض کوونکې دي چې د خپل غوښتنو په هدف په دغه سړک کې د تحسن خیمه وهلې دي. اته بشکلن خان ولی عادل د کابل د دارالامان په سړک د نجونو د بد ورکولو د دود پر خلاف د 15 میاشتو را پدی خو د تحسن خیمه وهلې ده. هغه د شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل په دغه موده کې حکومت د هغه غوښتنو ته لازم پام نه دی کړی.
کله چې موږ وایو چې رئیس جمهور داسې یو شخص دی چې هغه د ښځو حقونو ته احترام لري، چې اوس خاموش دی، زما باور پرې دی چې د خبره نه ده ورته رسېدلې، چې یو نفر له پاکتیا نه راوړل سوی دی، له یوه طرفي منطقې نه، لرې پرتې منطقې نه، او دغه شی غواړي چې راس زما مخه ونیسه چې خپله خور په بده کې ورنه کړم.
له بلې خوا د زهرا مور چې لورې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې د خپل خسرګنۍ د کورنۍ د غړو له خوا وسوځول شوه، په کابل کې د تحسن خیمه وهلې او وایي چې حکومت باید د دې د لور د سوځولو د پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دا وایي که چیرې ولسمشر زما غږ اوري او عدالت کوي، باید عدالت تامین شي، باید هغوی محاکمې ته راکاږل شي. علي رضا شهرستانی چې یو نقاش دی وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي اړ کړی چې د تحسن خیمه ووهي. هغه د ښځو د حقونو د ملاتړ په هدف خوراکي اعتصاب کړی دی. دی وایي زما اعتصاب په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره دی چې ورته پام نه دی شوی. زه ناروغ هم وم خو بیا مې هم په اعتصاب لاس پورې کړ. په دې وروستیو کې 15 کلنه زولفیه چې ډلهیي جنسي تیری پرې شوی و له دغو اعتراض کوونکو سره یوځای شوې ده. زولفیه په هغې د شبې جنسي تیری د پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه کوي. دا وایي هغوی آزاد د طالبانو او هم د دولت په سیمو کې تګ راتګ کوي. حکومت باید ژر تر ژره مجرمین مجازات کړي. ولې حکومت دا کار نه کوي؟ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په دې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په لسګونه ورته پیښې ثبت شوي او یا هم د خلکو لخوا د بیلابیلو لاملونو له امله پټې ساتل شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او دغه اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او عاملینو ته د سزا ورکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې اقدام شوی او حتی یو شمیر مجرمین یې نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، دا موږ نسو ردولی، اما کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالی پر ضد اقدام کړی دی. هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې د تاوتریخوالی کې شامل و، هغوی نیول سوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او بل اخره خپل عمل په سزا رسیدلی دي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه، د ښځو د تاوتریخوالی پر وړاندې مبارزه د یوې ورځې کار نه دی او حکومت د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره هلې ځلې کوي. له بلې خوا خانولي عادل چې په کابل کې د تاسون خیمه وهلې وایي، د حکومت تر څنګ دینی علما او قومي مشران هم مسؤلیت لري چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي، نو خپل ځان ته به اور ورته کړي او کیدای شي ډیر خلک د هغه لار تعقیب کړي او په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د تحسن خیمې ووهي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا نوې کرخې په نوم مدني بنسټ وایي چې د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې دې کړیو انتخاباتي بهیر زیانمن کړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات لري.
د نوې کرښې په نوم سازمان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په نامعلوم برخلیک سخت اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په حکومت او ملي شورا کې ځینو کړیو قصدن د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وایي دا کړۍ په دې هڅه کې دي چې له هرو ممکنو لارو دې پروسې ته زیان ورسوي.
یکی از کارهای ما با نامزدان احتمالی ولسی جرگه
دی وی چې زمونږ یو کار د ولسی جرگې له احتمالي کاندیدانو سره دی. دا کاندیدان او د انتخاباتي څارونکو بنسټونه ډیر اندېښمن دي. بدبختانه یو شمېر جریانونه د حکومت او ملي شورا په دواړو خونو کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته د زیان رسولو هڅه کوي او د هغو برخو مخه نیسي چې باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کار وکړي.
اصلاحات انتخاباتي را به وجود بیرم میشن.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اندېښنې لاغه وروسته ډیر شوي چې د دغو اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس غنی دویم فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مختلطه کمیټه لخوا رد شو. لاغه وروسته جمهوری ریاست ویل پر یو بل طرح کار کوي چې د هغه لمخې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د نوی کرخې په نوم سازمان وایي چې د حکومت پر دې ژمنه هم یو اونۍ وخت اوړي، خو د حکومت د نوی طرحې څرک نشته. خو پوښتنه دا ده چې د جمهوری ریاست ځواب روغتیا هم دغو اندېښنو نظرونو ته څه دی؟ د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت ټاکنیزو اصلاحاتو ته پوره ژمنتیا لري. ډیر شر به د سترې محکمې او پر اساسي قانون باندې د څار له کمیسیون سره په دې اړه باندې مشورې وکړي او بیا به د دوی د مشورو په رڼا کې تصمیم ونیسي.
که څه هم جمهوری ریاست ټینګار کوي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته ژمنتیا لري، خو مدني فعالان وایي باور نه کوي چې حکومتي ځینې کړۍ د هغو ګټو ته په کتو چې لري یې دا ژمنې عملي کړي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا وایي چې که حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح ته ژمنتیا لري، نو د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان چې دغې جرګې رد کړی و نافذ دی. هغه وایي چې حکومت دې ته په کتو کولی شي د انتخاباتي نظام اصلاحات پیل کړي.
د 2014 میلادي کال د اولمپیک سیالیو ته چې په برازیل کې کیږي افغان لوبغاړو چمتووالی پیل کړی. د صفی الله ستانګزینې په اړه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې ټولو ګډونکوونکو افغان لوبغاړو د برازیل په مرکز ریو د جنیرو ښار کې خپل تمرینونه پیل کړي او له افغانستان ښه استازیتوب کوي. د دې کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځغاستې او جودو په برخه کې درې افغان لوبغاړي په اولمپیک کې برخه اخلي او له پخوا یې ښه چمتووالی نیولی دی.
اتلتیک خو تقریبا د یو هفته وشو چې تللی دي. مسابقې په 11 تاریخ دي، یعنې دغه دوه هفتې به شله دی دی شرده تمرینات دی چې د آب و هوا سره د میادین سره دی سره خصي دی بلدیت پیدا کی. د توفیق هم مسابقه به 14 تاریخ باندې د نو دغه 14 ورځې به دایل ته مشخص ټول تمرینات کی او د تمرینات او زمينه هم تر مساعده شوې ده. په مجموع کې تر اوسه پورې آمادگیان خيري خو اصلا د افغانستان حضور ال تر مهم و بس.
د خغلی پوپلزی په خبره لږه لوبغاړو سره پروزون کو سربیره د اولمپیک دوه دورې اتل روحلانیک په هم مل ده او دا بعد لوبغاړو د روحي په لا پیوړی کول کولو کې مرسته وکړي. د جودو په برخه کې توفیق بخشي، د نجونو د ځغاستې یا منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی، او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد المپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. افغانستان تر یو ډیر ځنډ وروسته له 2004 میلادي کال را په دیخوا په المپیکي سیالیو کې برخه اخیستې چې دوه ځلې د روحالله نیکپاپ واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو دوه برونز میډالونه ګټلي دي. د 2014 کال په المپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم نهیلي کړي دي. د ورزشي چارو کارپوه او د بدني روزنې استاد ذبیح الله شهزاد ازادي رډو ته وویل په المپیک کې اوس یوازې برخه اخیستل مهم نه دي، بلکې افغانستان چې دوه واره پخوای المپیکي میډالونه ګټلي باید د دغو سیالیو لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی وای.
د افغانستان د المپیکي ټیم صرف شرکت مهم نه ده. اول چې زموږ ورزشکار روحالله نیکپاپ په 2008 کال کې او په 2012 کال کې وشو کولای چې مډال ترلاسه کړي. له همدې ورځې نه باید زموږ د ورزش مسؤلین او تربیت بدني مسؤلین او المپیک مسؤلین باید کوشش وکړي چې 2008 المپیک ترلاسه کړي، باید چمتووالی ونیسي او ورزشکاران باید کاملا آمادگی ولري.
ښاغلی شهزاد وایي افغان لوبغاړو په داسې حال کې المپیک سیالیو ته وروستی چمتووالی پیل کړی چې ډیرو لوبغاړو د المپیک غوراوي سیالۍ له لاسه ورکړي او نور دا هیله نشي ترې کېدلی چې اوس ښې پایلې ترلاسه کړي. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
د ارمنستان په پایتخت کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ شخړې دوام لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري سانګې د ریپورت شو سیاته راوړي.
د ارمنستان په مرکز یاروین کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 15 اویا کسان نور ژوبل دي. د آزاد اروپا د ازادي راډیو خبريالان وایي چې نښته هغه مهال شو کله چې مظاهره چیانو غوښتل د پولیسو هغه مرکز ته نږدې شي چې حکومت ضد وسله والو نیولی دی. د ارمنستان د حکومت په یو مخالف سیاستوال پورې تړلې وسلوالې ډلې د تیر یک شنبې راهیسې په پایتخت یاروین کې د پولیسو یو مرکز نیولی دی. دا وسلوال د حکومت د سیاسي مخالف ژیرایر سیفیلیان د خوشي کېدو او د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. سیفیلیان په یاروین کې د وسلوالو په واسطه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او نورو مهمو دولتي تاسیساتو د نیولو په تور زندانی دی. نوموړي د ارمنستان اوسنی حکومت فاسد بللی دی او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې یو شمیر کسانو چې ګمان کېږي په شخصي جامو کې پولیس دي په خبریالانو هم د ډنډو په واسطه برید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم د دغو کسانو لخوا وهل شوی دی. د ازادي اروپا د ازادي راډیو مشر توماس کین په یروین کې د خبریالانو په وهل کېدو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې پر خبریالانو برید کوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي او د ژورنالستانو د ساتنې لپاره به د ارمنستان حکومت اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ارمنستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د خبریالانو د وهل کېدو د پیښې په اړه به لازم تحقیقات ترسره کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو اتینم بجو ته. مخکې له دینه چې مایکروفون ستاسو پروګرام ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته لاجمل تورمان نه اورو.
د هلمند ولایت د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت وسلوال مخالفانو وروستۍ لوی عمله پر شا تمبول شوې ده. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول دي. د غور امنیت چارواکي وایي هغه پلار نیولې چې خپل شپږ کلن لور یې د وی وزي او یو اندازه خوراکي موادو په بدل کې یو سپینګری ته پنیکا کړی ده. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته 13 د داعش له فعالیت څخه تصفیه چې 13 د داعش له فعالیت څخه تصفیه شو، پرون د بشری مرستو ټیمونه ورسېدل. په ټکساس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د ترکیه دولتي رسنیو ویلي چې محاکمو 900 هغه سرتیري خوشي کړي چې د کودتا د وروستۍ ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره زنداني شوي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمیر غړي تهدید کړي دي. او د روسیې ولسمشر پرون د بالکان سیمې له کوچني هیواد سلووینیا څخه کتنه پیل کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود از رادیو آزادی.
بحران پناهجویی و مهاجرت در بیش از یک سال گذشته از چالش های بزرگ در اروپا دانسته می شود. تخمین می شود بیش از 1.5 میلیون تن پس از آغاز این بحران به اروپا رسیدند. در درجه اول شهروندان سوریه و سپس افغان ها تلاش کردند تا کشورهایشان را به دلایل مختلف ترک کنند. صدها هزار افغان در یک سال گذشته با پذیرش مشقت های زیاد از راه های قاچاقی پا به فرار از کشور نهادند. گفته می شود شمار زیاد از آنها در حال حاضر در بی‌سرنوشتی بسر می برند. برای شما کدام عامل برجسته به نظر می رسد؟ جنگ، ناامنی، بیکاری یا هم شوق و رسیدن به یک زندگی بهتر و در کنار آن هم نگرانی از آینده؟ هر کدام را که شما برجسته فکر می کنین برای ما زنگ بزنین، چون برنامه امروز میکروفون شما همین است. من جاوید نعیمی و اجملن در این برنامه تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اسکایپ ما است radio.azadi. radio.azadi.
بله دوستانو، لکه څنګه چې جاوید نعیمی ویل د پروګرام مایکروفون ستاسي نننې موضوع دا ده چې ولې له افغانستان نه په داسې حال کې ګڼ خلک لام اروپا او نور لویدیځو هیوادونو ته د وتلو هڅه کوي، چې په لویدیځو هیوادونو کې هم له تاوده هرکلی سره نه مخ کیږي، بلکې په لویدیځو هیوادونو کې هم دا مهال ګڼ مهاجر چې له سوریې، افغانستان او نورو هیوادونو راغلي پا بی برخلیک توگا پا کمپونو، همدارنگا پا زندانونو او پا نور داسی مرکزونو کی چی ازاد جوند ورته سړی نشی ویلی پراته دی. خو بیا هم ولی افغانان لخپل هیواد نا وزی او ولی دی وطل لپاره سخت و مشکل لارا پا مخکی نسی؟ پا دی موضوع با استاسو تلیفونون او استاسو نظرون او رو او هیل دا چی را سرا او قوسی.
تشکر میکنیم و میگیریم شنونده ها را. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از این شنونده ما قطع شده، تماس بعدی را بگیریم. بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
مهربانی صاحب.
بله، سلام، رادیو آزادی.
بله بله صاحب، بفرمایید. رادیو آزادی است، تماس شما هم با استودیو ما وصل شده.
تشکر برادر عزیز. علت اول سلام به همه شما و شنونده عزیز. اگه برادر عزیز، علت امده جوانایی است که طرف خارج میرن. اول خو همیش کپر شما فعلا پیستر گفتی نه، همیش دینی جلوی داره، ناامنی، بیکاری و اگه مهمی است که وقتی که جوانای ما تحصیل میکنن، تحصیل کردن در جوانای ما هر چیز است، مجازی است که بکنون زمینی کار مستر نمیشه، از وطن دل سرد میشن، اونا مجبور است. فعلا جوانان ما که فعلا می جماندن این دوزی سرکات و اخری که سر می زنن جوانا، یلت اون دوی کمی است که بیکاری است.
بله، یعنی به باور شما بزرگترین مشکل بیکاری است؟
بله بیکاری است. اگر کار باشن هم اگر کار می باشن، مصروف کار سر درمی می باشن، می خارج می رن، می دگه جا می رن و نی کدام کار مثلا خدا رو خواست دوزی یا دگه یا دگه سرشان دست می زنن. یلت اون دوی جوانای تینی کمروز می نهیم. اول خودم شخص نیرم تو با پازلتم هر چی سنه در بزارم، صبح در صبح میرم، کس جب هم از تون قضیل نمی کنه. اگر من خودم اینم فکر کو فامیل دار هستم، فامیل در گردن مستم.
یعنی شنونده عزیز، اگر برای شما زمینه مساعد شوه، شما افغانستان را ترک میکنین یا میمانین؟
برادری تکو، وقتی که با ما مجبور هستم با فامیل خود یک لغمانان دارم، این دار اما فامیل نگردن، مثل ما وری ستها جوان هم درست و ما وقتی زمین هم مساعد میشه، مجبور هستم تو اتنه کار کنم، برم خواهی ما چی کنیم اینجا، دوزی کنم، غارت کنم، نمیشنه.
تشکر، سلامت باشید.
دیر سیاتا مننه کهو دیموگی واردون کهو چه ویل ټول هغه ستونزه چې یو سړی تخت ته مجبوری ده په افغانستان کې شته. خو جاوید نعیمی یو شه د یادونه وړ ده چې ګڼ شمېر افغانان چې لویدیځ ته راځي،
بله،
یو زیات اندازه پیسې مصرفوي او دغه پیسې خپله کېدلی شي چې په افغانستان کې دوی په ډېر ښه کاروبار ولري، له زره 15 زره تر 10 زرو ډالرو پورې دوی په قاچاقي لارو مصرفوي او په اروپا کې هم بیا دوی لږ تر لږه تر 3 کلونو 2 کلونو پورې خو په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي، نه څه لاسته راوړلی شي، حتی هغه خپل مصرف کړي پیسې هم بیرته نشي راټولولی. نو دا هم یو دلیل دی چې هغې ځاینه چې څوک دلته د اروپا ته د راتلو نیت کوي، دا هم وسنجوي چې دغه مره لګښت چې د قاچاقبرانو ته ورکوي، په دې لګښت باندې دی کولی شي چې هلته لږ تر لږه ځان ته یو مناسب ژوند جوړ کړي. یو بل اورېدونکي ته به
ببینیم شنونده بعدی ما چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم.
و علیکم سلام، سلام ماشی
مهربانی صاحب. نه فکر میکنم در تماس از اینا کدام مشکل رخ داد. اگر به اینترنت هم دسترسی دارن از طریق اسکایپ میتونن با ما با تماس شوین. رادیو دات آزادی آدرس ماست. یک تماس دیگر تلفنی بفرمایید صاحب. نمیدونم مشکل در کجاست. یک شنونده از طریق اسکایپ نه تماس از اونا هم قطع شد، از طریق تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بله مشکل فکر میکنم در خط تلفن وجود داره. برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن انصب چند تاشو به خانش بگیریم. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کرده که علت عمده مهاجرت بیکاری است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که ناامنی، بیکاری، افزایش نفوس، دسترسی آسان جوانان به قاچاقبران انسان البته گفتن، گذاشتن تصاویر زیبای مهاجرین به شبکه‌های اجتماعی تمامش گفتن، باعث شده تا جوانان افغانستان را با قبول راه‌های پرخطر به طرف اروپا ترک بکنن. شنونده دیگر ما محمد فهیم ادیب از ولایت میدان وردک نوشته کرده که عامل عمده فقر، ناامنی، فقدان کار و همچنان تصویر تخیلی و مزین کشورهای خارجی است. تشکر میکنیم از این شنونده های ما و بدون شک انصب که ما و شما هم اگر با شبکه های اجتماعی سر بزنیم خیلی تصاویر زیبا از اروپا گذاشته میشه، در حالی که واقعیت چیز دیگر است. کسانی که در کمپ ها زندگی میکنن زندگی از اونا شاید به مراتب بدتر است.
زه خپل پرون په چک جمهوریت کې لام دسی یو کډوال سره مخ شوم بیرون.
بله
راته یو ویل چې ما یې غږم ثبت کړی دی، کېدای شي زموږ په روانو خپرونو کې هغه مرکه هم خپره کړو. دا سړی تازه له زندان نه راوتلی و، درې میاشتې په پرله پسې توګه په زندان کې تیرې کړې وې، او پرون چې زه ورسره په کوم ځای کې مخ شوم دا یو داسې ځای و چې ده له افغانستان نه د خپل لګښت پیسې راغوښتې وې، او په یو بانک کې غوښتل چې هغه پیسې د هغه شبکې له لارې چې پیسې راغوښتې وې له کورنۍ نه هغه ترلاسه کړي. نو د افغان کډوال ماته وویل چې درې میاشتې په ډیر بد وضعیت کې تیرې کړې، اوس نه پوهیږي چې کوم خواته ولاړ شي. که څه هم دلته په اروپا کې شپه ده، کاشکې چې ورځ وي، او په اروپا کې چې ځینې افغان کډوال راغلي دي هغوی هم راسره خپلې خاطرې شریکې کړې وي، په دې خپرونه کې ډیر به بهتر راغلی و. ځکه څومره چې کتل کېږي هغه خلک چې له افغانستان نه راځي دا سمه ده چې دوی دغه شبکو او همدارنګه دغه آنلاین شبکې چې دي په فیسبوک او په نورو کې په عکسونو او منظرو باندې تیروزي، خو هغه کسان چې راغلي دي زیاتره سره چې خبرې وکړي په لومړی وختونو کې دوی ډیر خوښ نه ښکاري له خپل راتګ نه، او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په وروستیو کې چې په اروپا کې د کډوالو بحران راغلی، دلته ناامنۍ زیاتې شوي دي، او اروپایان په هغه پخوانۍ لیوالتیا سره کډوالو ته هرکلی نه وایي.
نه بدون شک همهطورست، واقعا که مشکلاتشان زیاد هست در ای عرصه، و تمام پول را هم که اینا مصرف میکنن همش در جیب مافیا میره، نه کدام کشور از اون منفعت میبره و نه کدام نهاده. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی میکنید تاسو خواه گورو.
نه تماس از این شنونده ما نمیدونم چی مشکل داشت. یکی از شماره های ما فکر میکنم با مشکل روبرو هست. میتونین به شماره های بین المللی ما هم زنگ بزنین. 00420221254501. دوباره شماره را تکرار میکنم، 00420221254501 و 00420221254601. ببینیم که آیا تلفن ها درست کار میکنه یا نه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه مشکل داریم تا هنوز.
بله لکه داسې ښکاري یو څوک په سکایپ کې را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم نعیمی صاحب ته دې مونږ سلامونه ورسیږي.
سلام صاحب.
نو زه غواړم د خپل یوشت کلنه ترخه تجربه مې تاسو سره شریک کړم. اروپا کې څه هغسې خلک فکر کوي هغه رقم نه ده د عکسو باندې دا خلک نه غولېږي.
مهرباني وکړئ اول خو دا ووایي چې دا زمونږ اورېدونکي لږ بهتره پوه شي. واقعا تاسو داسې یو څوک یې چې په دې اړه باندې ښه معلومات ورکولی شئ. د خپل ځان په اړه ووایي چې چیرته یې او له کوم ځای هم تماس نیولی.
زه انګلستان کې یم ان صاحب.
ښه ستړی مشي ستړی مشي
ستړی. نو زه داسې فکر کوم چې دا خلک چې راغلي اولو کې چې مونږ راغلي وو یا مثال وخت ته چې خلک راغلي وو هغه یو بله فضا اوس ته خصوصا دا 15 کال آخر کې فضا تغیر خوړلې ده. دا خلک چې په دې عکسو په دې شیانو باندې غولېږي دا ښه ښځو کې ځي هلته د رقم رقم شرطونو سره عکسونه اخلي. دا خبره غلطه ده. خلک دې ځانونه نه تباه کوي خلک دې مځکې نه ګراو کوي خلک دې خپل لالو باید سره به یو نامعلومه لوري باندې حرکت نه کوي. دا خبرې ټولې غلطه دي. هماغه د افغانستان کې چې هماغونه پیسې غواړي خپله زندگی دلته تر دې ځای پورې راشي همالته خپله زندگی کوای سي په باندې جوړه کړي. نور ملکونه هم شته دي چې همدغسې نلوزول گزاران کوي په تمامه دنیا کې. خدا نه ده چې لاړ شي حتما خارج کې دا د لاره دي حالې.
دلته تاسو څه فکر کوئ؟ دلته خو به دا نوي راغلي افغانان تاسو په برطانیه کې هم کتلي حتما له برطانیې نه بهر خصوصا دا د برطانیې شاوخوا د دې سمندر په غاړه باندې کمپونه جوړ کړي غواړي له فرانسې او نورو ملکونو نه برطانیې ته واوړي. د دوی د ژوند په اړه باندې څومره معلومات لري خصوصا دا وروستیو دوه درې کلونو کې چې راغلي د دې افغانانو وضعیت فکر کوي چې له افغانستان نه هغه ځوانان چې دلته راغلي دي له افغانستان نه په ژوند کې کومه بهتري راغلي؟
اکثر انصاب خیمونه دی او اکثر ما خلک نه دي چې بیواز لدی. هغه خلک یو چې الته کارونه درلودل خخه موټر درلودل او لیګان درلودل خرچ کړي دی راغلي دلته دی او خې ژوندۍ لپاره. خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده موږ ته معلومه ده چې هغه په یو نامعلومه فضا کې ژوند کوي. هغه د اقل هغه شپه ورځ تېری بیرته لاړل ډېر اولاد بیرته لاړل دغه جا نه دغه اروپا نه بیرته خلک لاړل. فکر یې نه کوو دا رقم به وي اروپا. اوس هم تاسو ته معلومه ده چې خلک روان دي ځي مګم راتګ او په یو نامعلومه لار باندې سفر کول چې نه پوهېږي سبا څه شی کېږي. دا ډېر
سوال دارم انصب که شما صاحب چی فکر میکنین که آل هم تعداد افغان هایی که به انگلستان من چون انگلستان یک جزیره است رسیدن به او هم مشکل هست زیاد هست یا کم است؟
نعیمی صاحب اول خوشحال ما را قبول کنین بسیار کم است.
بله.
و بسیار دشوار است که بیاین. اصلا به حساب ما شما به صفر رسیده اگر این طور حساب کنین. بسیار تیر شدن از کشورهای اروپایی با انگلستان بیخی یعنی ناممکن شده.
بله. و چطور پذیرش دارن آله از افغان ها یا نه؟
پذیرششان هم اموهان کسایی که ما شما که میگم پناهندگان سیاسی یعنی اگر با خود دولت افغانستان مشکل سیاسی داشته باشه مثل یا دیپلمات یا غیره و غیره و غیره برای از او مشکل نیست. ولی پناهندگانی که مثل مردم های عام به حساب پناهجوی اقتصادی می گفته میشه برای از او غیر ممکن است اینجا قبول شدن.
بله. تشکر میکنیم صاحب سلامت
ډیر زیات مننه کوم. کور دی ودان چې په دین وخت دی له موږ سره تماس ونی وو ځکه چې الته خوب سهاری په برتانیا کې.
بله 5:15 کانسپټ در انګلستان.
ها نو ډیر وخت دی تماس ونی ودی او دونکو نه مننه کوم. دی یو له پخانیو افغان مهاجرونو چې ویل یو وشکل مخ کې راغلی دی او د وسنیو راغلو کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کولې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مایکروفون ستاسو خبرونه ده. موږ بخنه غواړو چې زموږ په تلیفوني تماسونو کې یو څه ستونزه راغلې ده. ستونزم تخنیکی ستونزه ده. د تاسو تلیفونونه موږ ګورو چې راځي خو موږ یې له سټوډیو سره نشو وصلولی. موږ هڅه کوو بلکې زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار شي او تاسو سره تماس ونیسو. تر هغې پورې تاسو کولی شئ چې موږ ته د اس ام اس له لارې خپل پیغام راواستوئ په موضوع باندې او څه اس ام اسونه که راغلي نعیمي صاحب تاسو.
بله حتما. و شنونده های عزیز با معذرت که در شبکه های تلفنی ما مشکل تخنیکی پیش آمده. متاسفانه هرچی میکنیم تماس های شما وصل نمیشه. همکاران تخنیک ما مشغول هستند تا این مشکل را حل بسازن. اما از طریق اسکایپ شما می توانین تماس بگیرین، ببینیم که اگر تماس شنونده وصل شود. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه فکر میکنم مشکل وجود داره. با معذرت شنونده های عزیز که تنها از طریق اسکایپ میتونیم تماس های شما را بگیریم و همچنان پیام های اگر برای ما میفرستین به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتونیم به اونا پاسخ بگوییم. حامد مهمند از کابل نوشته کرده که دلیل عمده مهاجرت ناامنی است و سپس هم بیکاری. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده از جوانان افغان میخواهیم که پول خود را در راه قاچاق مصرف نکنند و ای را در آبادی وطن خود مصرف کنند. عبدالواسع آرمان از لوگر نوشته کرده که دلیل عمده مهاجرت ناامنی است. یک شنونده دیگر ما آقای البته عبدالواسع آرمان پیام از اینا را به خانش گرفتم، کمالالدین سپاند از ولایت قندهار از ولسوالی ارغستان نوشته کرده که خرابی وضعیت امنیتی، اختطاف ها و ای که کار به اهل کار سپردن نمیشه از دلایل عمده مهاجرت و ترک کشور توسط افغان هاست. محمد صداقت از میدان وردک نوشته کرده که علت خارج رفتن جوانان مساعد نبودن کار و ناامنی در کشور است. جوانان که خرچ و پول خارج رفتن را دارن رای خارج را به پیش میگیرن، اما کسانی که پول ندارن مجبور دست به دزدی میزنن و گفتن گزینه آخر هم معتاد شدن است که جز از او دیگر راه ندارن. البته به باوری شنونده ما آقای صداقت از میدان وردک، فکر میکنم کم مشکل تلفنی ما حل شده و ببینیم که اگر تماس شنونده ما وصل شود. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز صدای ما را دارین شما؟
سلام علیکم.
بله بله درست شد. مهربانی.
مهربانی او که دیتا سوغک خبریگی. مهربانی.
الو
دیتا سوغک مگورو. مهربانی او که و دیتا سوغک گورو.
مهربانی کردن سب.
الو
دیتا سوغک مگورو. مهربانی او که
سلام
علیکم. و علیکم سلام. سلام شی دا وریدون کې د موږ غږ صحیح ناوري او دا ستونزه ده چې که د موږ غږ ناوري نو د موږ تماسونه ورسره نه وصلېږي. په سکایپ باندې و اوریدون کې په تماس کې دی، د تماس پر واخلو.
مهرباني کړئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني.
ماشاءالله پکتیا خبرې کوم. اول تاسو ساسو همکارانو او ټولو هیوادوالو ته د زردی رادیو لالاری سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي مشال صاحب، مهرباني وکړئ د موږ له موضوع نه خو خبرې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې موږ خبرېږي. مهرباني.
دغه خو موږ منو چې ناامني، بیکاري د وطن څخه د فرار د تیښتې لامل ګرځي، لیکن موږ باید داسې هم سوچ وکړو چې اروپا ته تګ د خودکشي مترادف دی. نو دلته که موږ خودکشي ته ځان ورکوو، ولې په خپل وطن کې بیکاري نه تېرو؟ او بل که دا وطن موږ اوس د جوړولو لپاره باید هڅه وکړو. که موږ ټول اروپا ته یا بلې خوا ته د تېښته وکړو، د هېواد جوړولو ته به مو څوک پاتې شي؟ د هېواد جوړول موږ په هر افغان باندې لازمه ده چې د هغه په جوړولو کې موږ مرسته وکړو، نه داسې موږ تېښته ورڅخه وکړو. او بل دغه که موږ د دې په ځای چې اروپا ته ولاړ شو، هلته له قسمه قسم مشکلاتو ستونزو سره مخامخ شو، حکومت باید موږ ته د خلیج یا داسې نورو هېوادو چې هلته قانونا تګ ده او زموږ بعضې هېوادوال تللي هم دي، د هغو د ویزاو خلاصولو په اړه کوشش وکړي، لکه کویت او داسې نور هېوادونه له هغو حکومتونو سره تماس ونیسي. رښتیا هم چې که هلته زموږ افغانان ولاړ شي، د افغانستان د اقتصاد برابرولو کې هغه ښه رول لوبولی شي، خو دغه پړه بیا دلته په حکومت اچول کېږي چې هغه باید د خلیج یا داسې نور پر امنه هېوادونه چې اقتصادي حالات یې ښه دی، هلته د قانوني تګ تللو لپاره یوه زمینه مساعده کړي.
ډیر زیاته مننه خغل مشال وو چې له پکتیا څخه تماس نیولې و. دا راته وای چې په پکتیکا په پکتیا او شاوخوا د نور ولایتونو کې تاسو احساسوي چې ځوانان لیوالتیا لري چې په ډیر شمیر کې لاړ شي لویدیځو هیوادونو ته؟
او دلته زموږ په پکتیا سیمه کې ډېر داسې د اروپا د تک شوقیان نه لیدل کېږي، خو دلته زموږ د خاص د پکتیا خلک چې کوم دي هغه د خلیج هیوادو ته ډېر دي، او الحمدلله دلته د پکتیا د ولسي خلکو اقتصادي حالات هم تر نور افغانستان یو څه بهتر کاریږي، او د دوی دغه لاسي مزدوري چې په خلیج هیوادو کې کوي دا فکر کوم د افغانستان په اقتصاد کې ښه رول هم لوبولی دی، او موږ ټول هم باید هڅه وکړو چې د قانون له لارې نورو هیوادو ته سفر وکړو لکه د خلیج هیوادونه، او د خپل هیواد په جوړونه کې مرسته وکړو.
تشکر شنوندی عزیز، سلامت باشین صاحب، زنده باشین که از طریق اسکایپ با ما تماس گرفته بودین. برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن، تو هنوز نقص تکنیکی البته در سیستم تلفنی و در شبکه تلفنی موجود هست، تلاش داریم که حل شود. نخست ببینیم اگر از شنونده ما تماسشان وصل میشه با استودیو صحبت کنیم، با اینا و نظرشان را بگیریم، در غیر از او بریم به پیام ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب. نه اصلا تماس وصل نمیشه. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که از جوانان وطن میخواییم که شوق سفر قاچاقی نکنن و خود را به خطر روبرو نسازن. محمد اسلام از قندار نوشته کرده که علت اصلی مهاجرت اول ناامنی، دوم بیکاری و سوم فساد اداری است. پردیس از لوگر نوشته کرده که جنگ، بیکاری، تطبیق نشدن قانون، ازدیاد تروریستان، داعش و رسیدن رشوت به اوجش باعث شده که مردم فرار بکنن. علاءالدین احمدزی از لوگر نوشته کرده که کاکایشان در اروپا دیروز فوت کردن، گفتن از دیگران می خواهیم که ترک نکنن افغانستان را. یک شنونده دیگر ما آقای محمد قاسم زواک از المند نوشته کرده که علت اصلی مهاجرت بیکاری، ناامنی است و به همین خاطر افغانستان را بسیاری از مردم ترک میکنن. تشکر از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. بشنویم اگر باز هم تلفن ما، تلفن شنونده ها وصل شود، چون شبکه کم مشکل پیدا کرده. مهربانی کنین صاحب، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه اصلا نمیشه.
کاری چې لا هم موږ ستونزلرو په تلیفونی تماسونو کې دوستانو زموږه غلازده رادیو نه اوري. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ چپادو لښپګنې په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږه خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي، او زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه واوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. موږ یو بیا معذرت غواړو چې د یوې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ تلیفوني تماسونه له تاسو سره نه روخ کیږي. البته تاسو کولای شئ چې د سکایپ له لارې او همدارنګه د اسمسونو له لارې موږ ته خپل پیغامونه راواستوي، او د سکایپ له لارې کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ. د سکایپ پته مو ده رادیو نقطه آزادی.
بله، رادیو دات آزادی آدرس سکایپ ما است، و در حال حاضر تنها می توانیم از طریق سکایپ با شما وصل شویم، چون تلفن ها مشکل داره و شبکه، البته دستگاه تلفنی ما کدام عوارض پیدا کرده، همکاران تکنیک مشغول هستند که این مشکل را حل بسازند. یک شنونده فکر میکنم از طریق اسکایپ هستند، نه تماس از اونها متاسفانه قطع شده. ببینیم برخه، یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از او هم میریم به برخه پیام ها.
موضوع منگ تاکو، نظر تاسو سرگندوی
څوک چې رښت کوي، ظلم کوي، ستم
کوم موضوع غوره کړی ده. څوک هم څو دغه کې د وکیلان هم
کابل ښار کې د راتلو نوم واخله، تاسو به وایئ چې د چا نوم واخلئ.
هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو.
حالا ساعت 8:57 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. متاسفانه در برنامه حاضر میکروفون شما مشکلات تکنیکی در تلفن داریم و تا حالا این مشکل حل نشده و نمیتونیم تماس ها را بگیریم، یعنی وصل نمیشه تماس ها با استودیوی ما، اما از طریق اسکایپ بر ما میتونین زنگ بزنین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi. پیام هم بر ما فرستاده میتونین با شماره 818 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان. چنان که عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که مهاجرت از مجبوریت هست، هیچ کس به دل خوش وطن را ترک نمی کنه. امیدوار هستم مشکل تلفنی ما حل شده باشه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. میره بونی
دادلاز افغان زابل سنیرانی کنی وجه ده.
میره بونی سیب
نادا دا بحر دسی افغانان کم افغانان دسیو سبلار افغان کلی داد بوری جمهوران دل آسا
دسی
پتکام اطور ده دا خپل مسئولیت نه ده که یو ټوله رشوت خواره په چوکیانو کښېنولی دي، نه ده کار ته، نه روزګار ته، نه.
بله،
ډېره زیاته مننه کوو. کور دی ودان
تشکر میکنیم از این شنونده، چون پیام کوتاه داشتن. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم، بعد از وقت نشر خبرها میرسن.
مهربانی وکړئ، څوک کولی کوم ځای خبرې کوي؟
مهربانی سه.
اول محترم آن سبتا که سلامون آنندی کن، سال سانکار نینی سبتا سلامون آنندی کن پشتونیم.
پشتون سب ستره مشی دی مگ دیخ پروانی موضوع نبا خبری است، مهربانی وکی او دی موضوع پالا معلومات را کی.
بلی و سال چی دخ دو موضوع را خبری مواتیم جوان مو پخیر، سار مو پخیر دیر شم موضوع مچا کلی دا زما پا نظر دا خو ار آلی دون که خبر نظر لگی خو زما پا نظر کچیر تا خلق نامنی وای نو نامنی خو په ټول افغانستان کې ده، نو ډیره معلومی چې باید ټول افغانان خپل وطن پریږدي. او بله خبره دا ده چې کاری هم دا خشونت دی، کاری خو په ټول افغانستان کې ده. زما په نظر دغه کسان چې اروپا ته ځي، یو خو دا دی چې دا خودکشي په کتاب کې راغلې ده، دا کسان چې اروپا ته ځي ورته د مایانو خوراکېږي، دا واقعاً په خپله یو خودکشي ده. او بل زه د هغه کسانو څه چې دوی فرضاً ډیر زره څلویر زره پنځوس زره شپېته زره اویا زره ډالر هم لري، او دا هم خرڅوي، خپلې اولیګانې خرڅوي. که چیرې په دې ډېر زره په دې پنځوس زره ډالرو خپل په وطن کښې دلته یو کاروبار یو کاروبار رواج کړي، دلته خپل په وطن کښې نه به د مایانو خوراکېږي، نه به هلته د مړو سترګو ژوند تېروي، نه به هلته څوک د بې غیرته په سترګه ورته ګوري. خپل